سي وپیغله ته هم باید د حق ورکړ سي خپل د ژوند شریک انتخاب کی، یعنی طرف مقابل کور ترازی د خپل یو نظر تر واخیستل سي، سا یا سا نظر یا سا خوخه ده کنه تا در سړی ته ورکم به له دې موضوعاتونه دی پریکړه کوي تصمیم نیسی او بل اخره د وی چلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو به هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بد ورځې کوي، بیا نو وروسته له هغه نه عقل سرته راځي او په دې عمل څه کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي، چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي، او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا ما خپل په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده، کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په حلق باندې تیرای وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي حلق د دې له دې نسی وته او بل اخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی، ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزښه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړاوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي که حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولې، کله مو واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري، په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي، کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خجلۍ سره یوه شپه د خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اهمیت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډې ښیي زه په ښار کې ژوند کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناستو د ښوونکو په منځ کې کله چې خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیي او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ مالې وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي، نو په ما یې هم نه ده اخیستی. نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولوار کوم نننۍ رسم او رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشایي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسيږي، اې دوه ټولو مناسب باندې څنګه ولورونه ستا خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي، بل خوانه د ودونو نه د تاخير او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولوار ده.
چې د ولوار د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمېره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
په یوشت کلنۍ کې 40 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو، او په لنډو چپو 12:15 د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو اوریدلی شئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چې شوی کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس، او وی مانا والیوم. ڈی مسئلہ کیجیے ماس مانا قتلہ اور والیم مانا حجم. دیوشی قتلہ دغه پر حجم چی تقسیم کو ہر قیمت چپلا سراوڑی حغت مرچی شوائی ڈینسٹی یا کثافت وایو. اس دل تداغا کستہ سو گوری کم مواد چی ڈیر گاٹا دی کثافت یہ ہم ڈیر دی. دا گوری دا غوڑی دی نارمل، او دا د جوارو غوڑی دی. د جوارو غوڑی تر نباتی غوڑی یو سا گاٹا دی یا غلیز دی، نو د هغه کثافت پر ډیر دی، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دی. 14 ګرامه چې شده کتله ده، او سلور لیټر چیش دی حجم دی. نو ایم شپارس گرام سو، وی سلور لیټر سو، ڈی اے نا معلوم ہے. مر رازو فارمولا لکھو ڈی مساوی کیر ایم تقسیم پر وی، دہا غورست شپارس گرام پر سرات کے لکھو او سلور لیٹر پر مخرج کے لکھو. دا چې مو ولیکل دا غورست شپارس چکل پر سلور تقسیم کے سلور گرام پر لیٹر جواب رازی. نو د دې کثافت سو دی شپارس پر سلور تقسیم کے سلور گرام پر لیٹر. ہم دا ڈول کے قتلہ اتلس درکڑی بھی حجم درے درکڑی بھی اتلس گرام تقسیم پر درے لیٹر شپاش رازی. دا رقم دا کثافت سوالوں قرار قرار حل ہو. لان جی سوالوں حل کری اس نو تیر کی مجھ ویل چی دیو شی قتلہ را اخلو دا آغا پر حجم تقسیم ہو رازو مثال پر حلو. دیو شی دیو جسم کثافت پیدا کری کچیری قتلہ نیوی گرام بھی او حجم دیش لیٹر بھی. کتلے سو دے نیوی گرام دے او حجم دیش لیٹر دی. نو ڈی مساوی کیج ایم پر وی اول اول فارمولا لکھو دا غورست کتلے نیوی گرام را کڑے دے کتلے پر کتلے پر زائے لکھو او حجم دا حجم پر زائے لکھو دا غورست یہ تقسیم ہو. ڈی مساوی کیج ایم تقسیم پر وی نیوی تقسیم پر دیش. نیوی چی پر دیش ہوئے پہ یو لیٹر کی بدا دد کثافت دد کتلہ سوئی درے گرام دد ٹوٹل کثافت سو سو درے گرام پر لیٹر باندھے. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو. که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړې دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو. هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې ستاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو سي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی. دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي. څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به یې څومره وي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړی شوی. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلی. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر دا هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو منفی دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورد د هم یو عالم دی په 1911 کال کې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اتوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1912 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودل کې ډیره ګټه وکړه. دا د رادرفورد اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینسکي مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. دغه یو فزیک پوه او په 1912 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارکي د میلاد څخه مخکې 1650 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خونسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه کچیر هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنۍ ماډل یا اوسنۍ شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي په ماشین کې، په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي ل ای توري، نیوترون ل ان او پروتون هم ل پی سره ښودل کیږي.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونی دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي. چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي دي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي. دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنی دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده. وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. زموږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي. وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیصولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادي خواص وای و دا چې موږ چاپیال ټول شیان مادي دي نو پر همدې بنا د مادي د پیژندلو لپاره د مادي خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکی خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وای او فزیکی خواص څه ته وای د دې پیژندنه ده. وای کیمیاوي خواص چې د مادي له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادي په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنی چې د یو شی په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادي د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکی خواص چې د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یا د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنی همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوسې تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ اندله شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه کار لاسته راځي، یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړي. او د مادې فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سي الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی نه دي، په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاوندز چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یو ځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي. لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جاه تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یو ځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې او په لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي. وایي هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي. مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري. لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري. لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی د ټولو پیدا د اوبو او د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزاوې نسو کولای په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو او بل دا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي. دا ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.